द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم ډیور رادیو ته یو اړبیا په خیر را لینن د نه ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 14 نیټه ده پاکستان کې د سهار اتنی می افغانستان کې د سهار اتو دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل د شپې 12 بجېری د وایس اف امریکا ډیور رادیو په دینم ساته خبری خبرونه کې درته زبختور شهر کله ویم غوښ شي د اوس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان قبایلی سیمه اورګزو او هنګوز لی په پوله د امریکای بی پایلټ ډرون جهاز بریت تر سره کړی چې د لومړی معلوماتو تر مخه پکې یو مشکوک وسلوال وجل شوی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په بهر هیوادونو کې د غیر قانوني اساسو د پلټنو شریکی کمیټې سپریم کورټ ته ویلي ځنې حکومتي ادارو سرکاري ریکارډ کې بدلون کړي د امریکای د ریپابلیکن ګوند غړو د وایټ هاوس نه غوښتلی که د صدر ترامپ او د تحقیقاتي ادارې لرکل شوی مشر جیمز کومی ترمنځ شو خبرو ریکارډ وي نو استخباراتي کمیټې ترې وړاندې کړي قدرمنو اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم تاسو لپاره لرو خو لومړی ورزوره د خبرونو تفصیل ته رپورټونه وايي د پاکستان قبایلی سیمه اورګزو او د هنګوز لی په پوله د امریکای بی پایلټ ډرون جهاز بریت تر سره کړی چې د لومړی معلوماتو تر مخه پکې یو مشکوک وسلوال وجل شوی دی د ډیور رادیو د خبریال تر مخه بریت د هنګوز لی سپینټل سیمه کې رامینځته شوی دی چې پکې د ابوبکر په نوم یو مشکوک وسلوال وجل شوی چارواکي وايي د وجل شوي وسلوال تعلق د حقانی وسلوالې ډلې سره دی د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په بهر هیوادونو کې د اساسو د پلټنو کمیټې سپریم کورټ ته ویلي حکومتي ادارو په سرکاري ریکارډ کې ځای په ځای ګوتې وهلې دي مطبوعات وایي د جاینټ انویسټیګیشن ټیم یا جی آی ټی په نامه جوړې عدالتي تحقیقاتي ډلې د ګل پورس سپریم کورټ ته ویلي ځنې حکومتي ادارو د متعلقه ریکارډ ساتلو په لړ کې کوتاهي کړې ده او ځنې ادارو دغه ضروري ریکارډ کې بدلون راوستي سپریم کورټ د ګل پورس د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په ضد د پاناما پیپرز د مقدمې اورونه کوله د جی آی ټی په نامه عدالتي کمیټې وزیر اعظم نواز شریف ته امر کړی چې د جون په 15 نیټه یعنی د زیارت په ورځ د عدالت کې پیښ شي د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي وزیر اعظم نواز شریف د آئین او قانون د سرلوړۍ په خاطر د جی آی ټی په وړاندې د حاضرېدو فیصله کړې ده او هم د وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره په داسې حال ملاقات کړی چې سعودي عرب مصر بحرین او عرب اماراتو د قطر سره هر قسمه سفارتي تعلقات زندولې دي په دغه ملاقات کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز او یو شمیر نور د پاکستان د کابینې غړي هم موجود وو مطبوعات وایي پاکستان هڅه کوي چې د سعودي عرب او قطر ترمنځ زندیدلې تعلقات بیا برابر کړي تیر افتر پاکستان پارلیمان هم د سعودي عرب او قطر په اختلافاتو اندېښنې څرګندې کړې وي په یو قرارداد کې په ټولو ډلو غږ کړی وو چې خپلې شخړې دي د خبرو اترو د لارې هوارې کړي په دې لړ کې تیر افتر قطر یو شپږ کسیزه ډله هم د اسلام آباد په دوره راغلې وه پاکستاني مشرانو ته د قطر د امیر پیغام ورسولی و چې غوښتل یې پاکستان دې په دغه مسله کې منځګړیتوب وکړي اخوا د امریکې یو عدالت هم د صدر ډانلډ ترامپ هغه امر ځنډولی چې د شپږ اسلامي هیوادونو په وګړو یې امریکا ته د راتګ عرضي بندیز لګولی و د ګول پورس د سان فرانسیسکو د اپیلونو عدالت د صدر ترامپ د غارزی بندیز د زندولو په وخت ویل صدر د خپل اختیاراتو نه تیرې کړې دی صدر ترامپ د مارچ په 2 منېټه د شام ایران لیبیا سومالیا یمن او سودان په وګړو امریکا ته پراتګ د غارزی بندیز لګولې او دغه کار یې امریکا ته د ترهګرو د راتګ د مخنیوي په غرض کړی وو صدر براک اوباما د انساني خواخوږي په اساس د کال 2018 د پاره د پناګزینو کچا د 500,000 نه 100,000 ته غزولې و عدالت ویلي صدر ترامپ په خپل امر کې دا نه دی خودلی چې ولې به د کسان د امریکای نه بندوي او هم د امریکا ریپابلیکن ګوند قانوندانانو د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس نه غوښتلی دي چې د صدر ډانلډ ترامپ او اف بی آی په خوانی لری کړل شوی ډایرکټر جیمز کومی ترمنځ شو خبرو اترو ټیپس یا کیسټې دي دغه ادارې ته وړاندې کړي د مین ایالت نه د ریپبلیکن ګوند سینیټر سوزن کولینز چې د سینیټ د هغه کمیټې غړی هم دی چا چې تیرونه د خغلی کومې نه پښتنې کړې وي د اتوار پر ورځ ویلي نه پوهیږي چې صدر ترامپ په یو ځل او تر اخره دغه لانجه ولې ختمول نه غواړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان قبایلی سیمه ورغزو او د هنګو ضلع په مابین کې د غلطه بے پالټه امریکایي ډرون بریټ تر سره کړی. تفصيلات یې اخلو د ډیوا ریډیو خبريال عدنان بیټنی نه. عدنان بیټنی صاحب په خیر؟ عدنان بیټنی صاحب دغه ډرون بریټ تفصيلات کرا تر راکې.
مخصوصه سبب کوم چې دلته پاکستانی مدوات یا مکانی چرواکي دي هغه له خدا وې لیکيږي چې بيګا د شپې په نیمایي کې د هنګو ضلع او د اورغزه ایجنسي پر مابین علاقہ په سپینډل کې امریکایي سرګرو الوتکو په یو کور دوا توغندي داخلي دي. د چرواکو له خوا دغه وې لیکيږي چې دغه کور د افغان طالبانو حقانی شبکې د یو مهمه کمانډر چې ابوبکر نومیږي هغه تر استعمال لاندې وو او په دغه برج کې ابو بکر په خپل وزل شوې دي او د هغه سره په دغه کور کې درې نور کسان ته پیام شوې دي. تر دې وخت پورې دا نیو ویل شوې چې کوم څه او بخښه چې کوم څه پیام شوې کسان دي هغه سم خاطر درمنې لپاره ولې شوې دي. خو د چرواک د خبره کیږي چې کوم ډرون حمله شوې ده دغه د هنګو ضلع سینټل چې کوم بازار دی هغه نږدې 15 کیلومتره لویدیز او خبر او بخې او زه ایجنسی د لخیل سره په څیر ما لیوال یو کله دی په دغه کلی کې تر سره شوې ده. دلته چې موږ هنګو ایڈمنستریشن سره خبرې وکړې نو هغه دغه خبره وکړه چې تر اوسه پورې مست دغه معلومات چې دغه ډول حمله په بارډر باندې او ځانې شوې ده چې دا په اورغزه ایجنسی کې دی یا دا په هنګو ضلع کې تر سره شوې دي. خو دغه کنفرمیشن یو کله چې په دغه ډول حمله کې نږدې یو کس چې ابوبکر نومیږي او دغه په دې کې وزل شوې دي. زما تاسو دا هم وایي چې کوم معلومات ابو بکر په حواله زموږ سره حکومتي چرواکو یا د حقانی شبکې چې کوم سره ایږي هغه لپاره تبلا کوي دا وایي لیکي چې په روسي کې د شمالي وزیرستان کې مشته وو د افغان طالبانو حقانی شبکې یو مهم کمانډر شمارل کېدو او د خوست د افغانستان خوست ایالت سره د تعلق درلودو. چې کله الته د اعظم عملیات شروع شول نو سره د فارمل د دلته راوغځېده او په دغه ځای کې ډیر شوي. تاسو به دا هم وایي چې په دغه علاقې کې دا دویم ډرون حمله ده. څلور کاله وړاندې هم په دې ځای کې یو ډرون حمله ترسره شوی و چې په څیر د افغان طالبانو حقانی شبکې د مالیې یو معاون چې احمد جان مفتي احمد جان په نوم ترنمېدو سره د شپږو پلویانو په دې ځای کې وژل شوی و. صوبایي حکومت چې کوم پاکستان ته لري انصاف ګوند هغه لخوا دغه ډرون حمله له سختي سره غندل شوی و او په تل کې دغه ډرون حمله اف آی آر هم د امریکای پر خلاف یا د هغه وخت کوم صدر دی بارک اوباما د هغه په خلاف د شلې شوې دي. تاسو به دا هم وایي چې دغه علاقې چې په ځای شمې سره کوم چې افغانستان څخه د افغان جنگ په وخت کوم کډوال به کور شي نو سم دلته په ځای شمې سره استول لري. کچا هم دلته د پاکستانی طالبانو محمد نبی د عزت فعال شمار لیکيږي خو په اوسې کې دلته په بنلخه علاقې کې شمالي وزیرستان یا په دې علاقې کې کوم ډرون حمله تر سره شوې دي نو چې کوم راپورونه مکه تر راغلي دي هغه تر مخه په دې ځکه چې دغه افغان طالبانو چې کومه حقانی شبکه ده هغه په دغه څه ویده دا به درته هم وایي چې پاکستان باندې بار بار دغه تورنه لګیږي چې په دې ځکه چې دلته د افغان طالبانو عملیات کوي او هغه په خلاف باندې کاروایی تر سره کوي خو پاکستان دا قسمه تورنه لګوي او وایي د بلک افریقا د هر قسم وسلوارو په ضد باندې عملیات چې دي هغه روان کړي دي. دا به هم تاسو وایي چې په روسي کې زیاتې ډرون حمله تر سره کوي هغه په شمالي وزیرستان کې تر سره کوي په شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیات تر سره کوي روسه اوس په دغه ډرون حمله کې کمای راغلي دي. خو دغه د سش کال بیا هم دریم ډرون حمله ده چې د نولان دوه ډرون حمله په شمالي وزیرستان کې او ایوا حمله په کورما ایجنسی کې تر سره شوې ده او دا څلورمه حمله په هنګو او د اورګوي تر سره په مابین چې کوم سپینټل تر سره شوې نو دا دلته کې تر سره شوې ده. د نولان د هم په پاکستان کې ځکه مهمه ډرون حمله تر سره شوې دي چې په هغه کې افغان طالبان القاعده او دې سره د افغان طالبانو یا د چې کوم په افغانستان کې مست ډلو اختر منصور نو هغه چې کوم مهم مشر اختر منصور هغه تیر کال په نوشکي علاقې بلوچستان کې په یو ډرون حمله کې وژل شوی و. پاکستان دغه ډول حمله غندنه کوي، خو امریکا چې دا هغه د وسلوارو په ډول یو مفیده او مهمه وسله ګرځوي، او دا وایي چې دا په وسلوارو لمن جوړولو کې ډیره زیاته مؤثره کارول کیږي. او ترامپ انتظامیه لخوا دغه څلورمه ډول حمله کسم ده، خو دغه ویل شوي دي چې د وسلوارو پر خلاف هر قسمه هتیار یا وسله یا کوم وسیلې چې دی هغه کاروي او وسلوال بلمن زنه اوړي.
ډیره مننه عدنان بیٹن صاحب،
خوشحاله اوسئ. مهرباني.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو د عدنان بیٹنی نه تفصيلات اوریدل چې د اورګزو ایجنسی او د ټل په مابین کې چې کوم سیمه ده بخنه غواړم، د هنګو ترمیان د چې کوم سیمه ده پاغې کې ډرون بریټ تر سره شوی چې پکې د ابوبکر په نامه یو افغان طالبانو کمانډر وژل شوی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په بار هیوادونو کې د غیر قانوني اساسو د پلټنو چې کومه شریکه کمیټه ده یا جی آی ټی ده، نو هغه سپریم کورټ ته ویلي چې ځینې حکومتي ادارو په دغه ضروري سرکاري ریکارډ کې بدلون کړی دی. تفصيلات اورو د ډیور ډیو همکار اشفاق مومند په دغه رپورت کې.
د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف د کورنۍ کاروباري ریکارډ د معلومولو په غرض د پلټنو شریکي کمیټې د پاکستان سپریم کورټ ته ویلي یوازې دا نه چې د حکومت ځینې ادارو د وزیر اعظم د کورنۍ د کاروبار دغه ریکارډ په ښکاره کولو کې خپنیولې دی، بلکې زیاتره دغه کې بدلونونه هم شوي دي. دا خبره د پاکستان د انګریزي ژبې یو رسپانې ډان په خپل راپور کې لیکلې ده. د پاکستان په سپریم کورټ کې د پاناما رسوایي سره تړلو یو شمېر نورو خواستونو باندې هم اوریدنه وشوه. په دغه کې یو خواست وزیر اعظم میاں نواز شریف مشری زوی هم جمع کړی وو چې پکې د دنه د تپوس پښتنو په وخت اخستل شوی عکس باندې جمع کړی شوی وو. د پلټنو شریکي کمیټې د اخستل شوی عکس په اړه باندې خپل راپور تیار کړی دی. سپریم کورټ د پلټنو شریکي کمیټې د غړو لخوا هم جمع کړل شوی خواستونه اخستي چې پکې په دوه میاشتو کې پلټنې سرته د رسولو په لار کې غړي د کوم ستونزو سره مخ دي تفصیل هم ذکر کړی شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ د پلټنو شریکي کمیټې په دوه میاشتو کې د پلټنو سرته رسولو په لار کې د خندانو را پیدا کولو په خبره باندې اندېښنې څرګند کړې دي. د سپریم کورټ د ججانو ډلې ویلي دي چې د کمیټې لخوا شکایتونه ډېر د سنجیدګۍ خبره ده چې ګنې ځینې د حکومت ادارو د وزیر اعظم د کورنۍ کاروباري ریکارډ کې بدلونونه کړي دي. په اني حال کې جسټس اعجاز الحسن ویلي دي حیران دي چې کله د ځینې ادارو مشران خپل د پلټنو شریکي کمیټې ته وړاندې شوي نو بیا ولې سپریم کورټ ته دوی خطونه لیکلي دي، کوم خطونه چې وروستو میډیا ته هم خبره کړې شول. شریکي کمیټې د میاں نواز شریف د زوی حسین نواز لخوا په دوی لګول شوي تمام تورونه رد کړل او د عکس پرولو په جرم یې متعلقه کس ته ډیوټۍ نه اخوا کړی دی او د تپوس پښتنو لپاره یې اعلی چارواکو ته سپارلې. کمیټې ویلي دي چې د حسین نواز لخوا لګول شوي د تورونو مقصد د کمیټې غړي بدنامول دي چې دوی د پلټنو عمل ته تول ورکي او دوی تنګ کړي او پلټنې ودرول شي. د پلټنو شریکي کمیټې هغه تور رد کړی چې ګنې د عکس په خپرولو کې د کمیټې یو غړی ککړ دی. دوی ویلي دي چې د وزیر اعظم د زوی د تپوس پښتنو په وخت د ویډیوي ریکارډینګ کول هیڅ کوم غیر قانوني کار نه دی. دوی زیاتوي چې دا د پلټنو عمل معیاري جوړولو لپاره یو صحیح کار دی. کمیټې د سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې د وزیر اعظم د زوی لخوا د بدنامولو لپاره جمع کړل شوی خواست رد کړي. خواجه حارث چې د نواز شریف د زوی وکیل دی په ویډیوي ریکارډینګ باندې نیوکې کړي، خو جسټس اعجاز افضل په ځواب کې وویل چې د آئین شق 122 لاندې ویډیوي ریکارډینګ هیڅ کوم غیر قانوني کار نه دی. جسټس اعجاز الحسن باور ورکړ چې ویډیوي ریکارډینګ به د کوم گواه پر ضد نه کارول کیږي. د سپریم کورټ د ججانو ډلې د نواز شریف مشر زوی حسین نواز وکیلانو ته ویلي د پلټنو کمیټې د لګول شوو الزاماتو پر ضد دی خپل ځواب د جون د 14 نیټې پورې جمع کړي.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. د پاکستانی او د افغان چارواکو ترمنځ د چمن په ګډه پوله باندې د غلطره تاو تریخوالی درا کومولو په خاطر باندې فلیګ میټینګ یا ګډه غونډه شوه ده. د راي غونډې تفصيلات راکې د ډی وی ریډیو خبريال نعمت الله سرحدي په خپل ریپورت کې.
د پاکستان او افغانستان تر مابین د چمن پر سرحدي پوله باندې روان تاوتریخوالی کې د کمی راوستلو دپاره د دواړه طرفو د چارواکو تر مابین یوه دوه اړخیزه پوجي ناسته یعنی پلیګ میټینګ دلته پر چمن سرحدي پوله باندې وسو چې پکې د پاکستان لخوا جکپوري پوجي مشر بریګیډیر ندیم سهیل، کرنل عثمان او د افغانستان له لوري برید جنرال محمد انور امبیا او کرنل شریف سره د یو لوی پوجي هیئت په دغه پوجي ناسته کې ګډون وکړي. اول د پاکستان لخوا د افغان پوجي هیئت په درناوي کې د روژه مات کم بندوبست شوی و، په هغه کې دواړه طرفو پوجي مشرانو ګډون درلود او د دغه روژه ماته پس د چمن او سپین بولدک تر مابین د سرحدي پولې په اړه خبرې وسوې چې د پاکستاني سرحدي ملیشا ځواکونو د یوه یان له خولې په دغه پوجي ناسته کې د چمن پر پوله اخیستل شوي اقداماتو باندې خبرې وسوې چې دواړه طرفو کمې ګیلې درلودې، پر هغه باندې هم خبرې وسوې چې د چمن مرکزی لارې باب دوستی باندې د خلکو د رفت آمد او شناختی دستاویزات لرونکو خلکو ته اسانتیاوې ورکولو دپاره دواړه طرفو په ګټه سره اقدامات اخیستلو باندې هم اتفاق ښکاره کړو. خو دغه خبره د یادونې وړ ده چې کلي لوکمان او کلي جانګیر باندې د دواړه دولتونو تر مابینځ لانجه اوس هم هسې پرته ده او د پاکستان لخوا په دغه دواړه کلو د پولې پر سپري نقطه باندې ازغن تار لګولو کم عمل پیل شوی دی چې پر هغه باندې افغان دولت اعتراض وکړو او دغه ازغن تار یې تېره شپه ناوخته د لرې کولو هسې وکړي. خو په دغه پوجي ناسته کې د دغه لانجې په هکله څه قسمه پرېکړه نه وسوه. خو د تجارتي مالونو څخه ډک ټرکانو د رفت آمد دپاره هم نوي اقدامات اخیستلو باندې اتفاق ښکاره کړل سو او په سومونو کانټینر ټرالران چې په چمن کې بند پاتې دي په افغانۍ خاوره کې به ژر تر ژره داخل کړل سي او د دې سره سم چې کومه ډزبندي روانه ده هغه د برقراره وساتل سول او د نورو خبرو دپاره به را روانه پوجي ناسته د کوچني اختر نه پاس کولو پرېکړه هم په دغه ناسته کې وسوه. نعمت الله سرحدي، وایس آف امریکا، دیوه ریډیو، چمن.
اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د فوزی مشر جنرال قمر باجوا او یو شمیر نورو وزیرانو تیر ورځ د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره په داسې حال ملاقات کړی چې د سعودي عرب، مصر، د بحرین او یو شمیر نورو عرب اماراتو لخوا چې کوم دي نو د قطر سره سفارتي تعلقات ځنډیدلی دي. تفصیلات اورو د کلسوم کاکړ په دغه رپورت کې.
د خلیجی هیوادونو ترمنځ کړکیچ په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دوشنبه یا ګل په ورځ سعودي عرب ته رسیدلی او د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز سره د خلیجی هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکو په اړه خبرې کړي. په دغه سفر کې د وزیر اعظم سره د پاکستانی فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د خزانه وزیر اسحاق ډار، د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز په ګډون د حکومت ځینې نور مشر چارواکي هم شامل دي. راپورونه وایي دوی به هڅه کوي چې د سعودي عرب له قطر سره ستونزو په اړه د خبرو د لاره حل راوباسي. دغه کړکیچ کې د خبرو د لاره اوارولو کې د کویت امیر سالسی هم کوششونه کوي چې په لړکیه تیره اونۍ د قطر سفر کړی وو او د قطر د امیر سره یې لیده کاته کړي. پاکستان د سعودي عرب او قطر دواړو سره نږدې ملګرتیا ده چې هم په دې وجه د خلیجي هیوادونو ترمنځ شخړه اوارولو لپاره د پاکستان سیاسي او فوزي ډله سعودي عرب سفر کړی. تیره اونۍ سعودي عربستان، بحرین، متحده عرب اماراتو او مصر په ګډون اسلامي هیوادونو د قطر سره سفارتي اړیکې ختم کړي. په قطر باندې د ترهګرو د مالی مرستو کولو تور دی چې د کم له وجې په خلیجي هیوادونو کې حالات کړکېچن سوی. قطر د ترهګرو د مالی مرستو کولو الزامونه رد کړي دي. دغه هیوادونه له قطر سره خپل هوایی او ځمکني رابطې هم تړلې وې. همدا ډول د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د دوشنبه په ورځ اروپا ته د خپل برتانوي او فرانسوي سیالانو سره لیده لپاره سفر کړی او ویلی چې قطر باندې بندیز لګول نامناسبه ګام دی او دا چې قطر د خپل گاونډي هرې ستونزې باندې خبرو ته چمتو دی. شاغلی زیاته کړه چې د قطر هدف چې دغه غیر قانوني بندیزونه ځینې پورته کړي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون هم د قطر او خلیج وادونو ترمنځ پیدا سوی ستونزې حل کولو هلې ځلې کوي. ښاغلی میکرون د سعودي اماراتو، ترکی او قطر له چارواکو سره هم خبرې کړې. که څه هم عرب مطبوعاتو په قطر کې میشت د ترهګرو نمونه خپره کړې، مصر د ترهګرو یو فهرست یا لیست جاری کړی. څوک چې په قطر کې ژوند کوي چې پکې د مصر څخه جلا وطن کړل سوی شیخ یوسف کرداوی نوم هم شامل دی. چا چې د مصر فوجي چارواکو او پولیس عسکرو وژلو فتوا ورکړې وه. عرب میډیا وایي د مصر لخوا جاری سوی لیست کې 50 داسې ترهګر دي چې په قطر کې ژوند کوي. بلخوا ترکی او ایران د خوراکي سامان زډک جهازونه قطر ته لیږلي. عمان چې د قطر سره سفارتي اړیکې نه دي شلولي، هم د خپل ساحلي بندرو نو د لاري قطر ته سامان لیږل پیل کړي.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دی، نن په امریکا کې د منځنی ختیځ په کشاله باندې په اخبارونو کې کوم لیکل راغلی دی، د ډیور ریډیو همکار مختار خلیل دغه تکتنه کړی ده.
و امریکانو او عالمی اخبارونو کې قطر سره د خپلو گاونډي ملکونو د کینی او ترپګنای خبرونه لا هغه شان د ټولو نه ګرم خبرونه دي. د برتانیې مشهوري هفتایي دی اکونومیست خپل تازه ترین غنه کې د قطر په لانجه کې د امریکای د کردار په حواله یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته امریکا نور په خلیج کې د محکمتیا ساتلو یو طاقت نه دی پاتې. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ تیر میاشت د سعودي عرب د دورې په موقع د سعودي عرب د بادشاہ سلمان په یارانه کې دومره ګرمي ښکاره کا چې هغه د سعودي عرب د شاهي حکومت د خارجه پالیسۍ د ټولو مقصدونو خود زړه د خلاصا مرسته وکړه. مذهبی لحاظ سره د سنی مسلک د یو مسلمان ملک په حیث سعودي عرب شیا ایران نه ډیره زیاته کرکه کوي. د سعودي عرب د خوشحالۍ په خاطر صدر ټرمپ هم ایران نه د کرکه او نفرت اعلان وکړو. صدر ټرمپ د خلیج د ټولو نه په وړو کې ملک قطر باندې ترهګرو سره د مالی امداد کولو د سعودي عرب تورونو سره هم اتفاق وکړو. صدر ترامپ د جون په 15 تاریخ قطر سره د سعودي عرب، بحرین او د متحده عرب اماراتونو د سفارتي او د هوایی زمینی او د سمندري رابطو د ختمولو فیصله کې هم د دغه ملکونو خخکارا مرسته وکړه. د خلیج ملکونو د قطر استوګنو ته دغه ملکونو نه د وټو د پاره سور لسره د مولت ورکړې دي. او د خندا خبره خدا ده چې متحده عرب اماراتونو ار هغه تن ته د 15 کالو د قید د سزا ورکولو اعلان کړی دی چې څوک دوټی کې هم د قطر په صفت ستاینه کی اولی کی. بل طرف ته صدر ترامپ په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې اوس به غالباً د ترهګرۍ اخیری ورځې شروع شي. اکانومیست لیکي قطر اگر که یو وړوکی ملک دی، خو د دنیا د ټولو نه د زیات ال ان جی قدرتي ګیس مالک دی. د مسافر هوایي جازونو یو خورا ورا بیړه لري. هر کله چې د خبرونو عالمی شهرت لرونکي چینل الجزیره هم د قطر ملکیت دی. د قطر ایران سره ډیر خواږه تعلقات دي او د ګیس بشمیر کویانې ورسره شریک دي. قطر د مشهور سنی تحریک اخوان المسلمین هم ډیر تکړه مرستیال دی، کم چې د سیاسي اسلام د پاره یو مشهور او یاد تنظیم دی. خدا ټول سیزونه د سعودي عرب ډیر بدی شي. سعودي عرب د ډیر وخت نه پدی کوشش کړي چې قطر ځان ته لاس پنامه کی، خو ناکام شوی دی. په قطر کې د امریکای یو لوی فوجي هوایی اډه هم شته دی او قطر د خپل حفاظت د پاره د امریکای په دی فوجي هوایی اډه لوی تکیه لرلا. خو وایټ هاوس ته د صدر ترامپ ننوتو د قطر اوس امریکای نه دا تسلی و ادبار پاسېدلې دی. اکانومیست خپل مضمون کې زیاتی چې ډیر خلک د قطر په مالدارو خلکو ترهګرو سره د مالی امداد تورونه لګی. عمدا شان تورونه په مالدارو سعودیانو هم لګولې کیږي، خو ثبوت شوی لا نه دی. مضمون لیکي چې د قطر په سر راپورته لانجی خلیج تعاون کونسل ټوټی ټوټی کړی دی. حالانکه تر اوسه پورې دا کونسل په دې غیر محکمه سیمه کې د محکمتیا ساتلو د پاره یو اثرناک قوت و. په خلیج کې راپورته موجوده حالات قطر او د سعودي عرب خبرې سره اتفاق نه لرونکي د کونسل نور دو ملکونه کویت او عمان د ایران غیږې ته بوتلی شي. اکانومیست مجلې د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې د سعودي عرب د اقداماتو د صدر ترامپ لخوا د مرستې په کېدو امریکا نااعتباره شوې ده. د دنیا نور ملکونه هم اوس دا فوج کوي چې د صدر ټرمپ د صدارت لاندې امریکا د خپلو اتحادیانو او د دوی د دشمنانو ترمنځ د معمولی شان تاوتریخوالي راتلو وروستو امریکا خپلو اتحادیانو نه وروستو کیږي.
درمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د امریکای یو بل عدالت هم د صدر ترامپ هغه امر ځندول لري د کم تر مخه چې هغه د شپږ اسلامي هیوادونو په وګړو امریکا ته پراتک بندیزونه لګولیو. د دې ریډیو همکار وکیل خان په تفصیلي رپورت وړاندې کوي.
د امریکا د اپیلونو یو دویم وفاقي عدالت د شپږ مسلمان اکثریتي هیوادونو امریکا ته د خلکو په راتګ د صدر ډونالډ ټرمپ د ارزي پابندۍ حکمنامې په ځنډ پر ځای ساتلو باندې رائے ورکړې. د امریکا کالیفورنیا ریاست سان فرانسیسکو ښار کې د نائنت سرکټ کورټ آف اپیل یا د اپیلونو عدالت تیر ورځ د صدر ټرمپ دغه ارزي بندیز په متفقه توګه په دې بنیاد رد کړې چې صدر د خپل واک نه سیوا ګام پورته کړي کله چې نوموړي د مارچ په دویمه نیټه دغه د کام امریکا ته د خارجي ترهاګرو داخلي دلونه محفوظ ساتلو لپاره صدارتي امر جاری کړو. د دریو ججانو پینل ویلي چې په داسې حال چې د کال 1925 د مهاجرت او قومیت قانون صدر ته امریکا ته د داخلي دلو او د امریکې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره په پراخه کچا اختیار ورکوي، خو مهاجرت تر دې چې د صدر لپاره هم د یو تن کار نه دی. د ګل دروازې دغه فیصله سره د ورجینیا ریاست په ریچمنډ ښار کې د اپیلونو د عدالت فیصله دوباره شوه. کومه لومړی فیصله چې د تیرې میاشتې په 15مه نیټه باندې د یاد عدالت لخوا شوې وه، او په دغه فیصله کې ویلي شوی چې د صدر ترامپ د حکمنامې بنیاد هغه لوزونه دي کوم چې هغه د انتخاباتو نړواندې او صدرتي انتخاباتو رستو کړي، یعنی د مسلمانانو پر ضد تعصب. د یاد عدالت د ججانو دیارلس کسیزه ډلې د فیصلې لپاره په ثبوت کې د ډونالډ ترامپ د ټویټونو، ټلویزیون مرکو او په انټرنیټ د هغه شایشو مرکو حواله هم ورکړې وه چې فیصله وایي د صدر ترامپ د نیت اندازه ترې کېدې شوه. صدر ترامپ په لومړي ځل د جنوري په میاشت کې د وو مسلمان اکثریتي هیوادونو څخه امریکا ته د خلکو په راتګ یا مهاجرت ارزي پابندي لګولې وه. عدالتونو په دغه حکمنامه عملداري وزنډوله. د دې په جواب کې صدر ترامپ د مارچ په میاشت کې نوې حکمنامه جاري کړه چې پکې د وو هیوادونو پر ځای د شپږ مسلمان اکثریتي هیوادونو څخه امریکا ته د خلکو په راتګ د دریو میاشتو لپاره پابندي لګول شوې وه، خو د ریچمنډ عدالت دویم حکمنامه هم ډېره ښه ونه ګڼله. د اپیلونو عدالت د تیرې میاشتې په پیل کې د دویم صدارتي حکمنامې خلاف او په حق کې دلیل اوریدلی و. د حکومت د وکیل وینا وا چې حکمنامه د مذهب په بنیاد نه بلکې د هیواد د امنیت په خاطر جاری کړی شوې وه. د صدر ډونالډ ټرمپ په لومړي حکمنامه کې د ایران، عراق، سودان، لیبیا، سومالیا، یمن او شام نه د خلکو په راتګ او مهاجرت ارزي پابندي لګولې وه. د دویم حکمنامې نه د عراق نوم لرې کړی شوې. تیر ورځ د سان فرانسیسکو د نائن سرکټ کورټ فیصله کې په فراخه کچا د صدارتي حکمنامې ته کتلی شوې او توجه یې د مهاجرت او قومیت قانون او هغه شیزونو خبرو باندې ورکړی شوی، د کمی په بنیاد چې ججانو ویلي چې د سفری بندیز د حکمنامې په مرسته کې ناکافي دلیلونه دي. د ججانو لخوا په خپل فیصله کې لیکلی شوی چې د شپږو هیوادونو 180 میلیونه شهریت لرونکو نه زیاتو خلکو امریکا ته د داخلېدلو معطل کول او د کډوالو داخلېدل معطل کول او د مالی کال 2019 لپاره د کډټولو کډوالو داخلېدل شمیره د 1,10,000 څخه 50,000 تر کمول دغه امر لپاره صدر ضروری شرطونه نه دی پوره کړی. ججانو لیکلی چې صدر لبا یو پوره معلومات ورکول ضروری وي چې دغه خلکو امریکا ته داخلېدل د امریکا د مفادو لپاره څنګه زیانمن کیدلی شي. آی این ای یا د مهاجرت او قومیت قانون صدر ته دا واک ورکوي چې د خارجي وګړو امریکا ته داخلېدل منی کړي کله چې هغوی د امریکا مفادو لپاره خطر وي. ججانو لیکلی چې په سفری بندیز کې د دې خبرې مظاهره نه ده شوې چې د سومالیا، سودان، ایران، یمن، شام او لیبیا څخه داخلېدونکي کسان د امریکا د مفادو لپاره څنګه خطر کیدی شي. د دې سره سم ججانو ویلي چې د مالی کال 2019 لپاره د کډوالو دوشمیرې 50,000 تر کمولو لپاره س کوي وضاحت نه دی موندل شوی.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو د زمنګا درې ساته سارانه خبرونه په دې ځبان دی پاتې ورسېدې. د ډیور ریډیو د دې خبرونه ورستو به هم په دې صفو تاسو اوریدو. مشال ریډیو خبرونه قدمن اوریدونکو د پاکستان په وخت مازیګر شپږ بجې د افغانستان په وخت 2:30 بجې یو واری بیا تاسو په وړاندې راځو. تر هغه زه بختور شاه سره د پروډوسر وکیل خان او نور ملګرو تر څنګ تاسو نه اخلم اجازه. خاورس خو وختونه مناسب شادل. الله پامان.